د ازادي رادیو په دې ماخمنې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې چټک خپرېدا اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ګازو د اکسیجن یوه ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسېدلې ده.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او کدی ناغېړي د چالو خوښې وي؟ د
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې د دې مدنین چې مسؤل دي د هغو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیايي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. خلک په څه ډول کولی شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوی وکړي؟ ستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
پخپله د پوهنتون محصل مو د روغتیايي لارښوونې کې دي په جدي توګه مراعات کوم.
صدقه چې په اسداباد کې زرن چلوي وایي کار په دې وروستیو کې یو څه شوی دی.
مخکې خو اوس د کارونه ځای پښوي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه.
د خبرونو تفصیل.
په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لشتر لشه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس پتې وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوي چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغله خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځ یو نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وژل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دی چې د وژل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 504 دیش نور ملکیان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غوښتنه وي.
شهروندان افغانستان باشد.
شغل فرهنګ ونول چې ډیر ملکیان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی چارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې راپه دې خوا 11 افغان خبریالان وژل شوي او د انعکاس رادیو تلویزیون درې خبریالانې وروستۍ قربانیانې وې چې د مارچ په 2 په جلال آباد ښار کې وژل شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې د ودونو سالونونه په موقتي ډول بند کړي دي. د امیر روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي له بده مرغه په کرونا د اخته شویو کسانو شمېر په بېساري ډول د زیاتېدو په حال کې دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 20 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او تر 1100 ډېر نور پرې اخته شوي دي. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتر لژه 8 تنه مړه شوي دي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګي روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 30 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللی دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلله. عمران خان وویل پاکستان او تاجکستان په منځنۍ آسیا کې د سولې د ننګونو په اړه ورته نظرونه لري. عمران خان زیاته کړه که د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه ونه شوه، د افغانستان له جګړې به هم پاکستان او هم تاجکستان اغیزمن شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه ایستل شوې ده. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګېدو دلیل نه دی څرګند شوی. پنتاګون وایي په سیمه کې د ایران ورانکارۍ به سبا پنجشنبه د امریکا او اسرائیل د دفاع وزیرانو د خبرو په اجنډا کې شامله موضوع وي. د پنتاګون ویندوی جان کربی په یوه خبري غونډه کې وویل د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانتس په واشنگتن کې د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره د منځني ختیځ د امنیت په اړه هم خبرې کوي. ښاغلی کربی وویل دا لومړی ځل نه دی چې آستن له ګانس سره خبرې کوي. تر دې وړاندې روانه اونۍ هم دوی تلیفوني خبرې کړې وې. د مځکې د تودېدو د عواقبو په اړه په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یوه برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساینسي څېړنو مجلې نیچر خپره کړې ده ویل شوي چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 22 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې نږدې 30 مړې دي د مځکې د هوا د تودېدو له کبله پیښې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 23. مزار شریف زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زایزای ورځ او جلال آباد اسمان زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 23.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان اپ مرسته وړاندې کوم. مخکې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټک خپرېدا پر سر د راپورته شو اندېښنو موضوع ته مخه کړو. په جګړو او ناامنیو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدا په اړه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له وروستیو اندېښنو خبر شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژل شو شمیر 280 تنو ته رسیدلی او په سلګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. ولسی وګړو ته د وروستیو مرګ ژوبلو وروستۍ پیښه البته په کابل کې وه. تیر ماښام پر دو کاستر موټر ډوله موټرونو کې چاودنې وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژل او له 10 زیاتې هم ټپیان کړل. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنگ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبد مرغچی د می په میاش کی دو اتیا تر هغریزو حملو په پایله کې 280 تنه ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزی او یو سل نه یې ماشومان. هم دا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور دیر ستنه ټپیان دي چې شپږ نبی مرمنی او 215 سرویختنی ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1530 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 9 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې درې مناحیې کې پرونسي شنبې ماښام مهال په کاسټر موټرو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې دولس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاډ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخوونکي ژر تر ژره ونیول شي.
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. په داسې حال کې چې تیرو میاشتو کې لسګونه ماین ښخوونکي نیول شوي او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او اتلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه یې پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 8500 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې چټک خپرېدا اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه که همداسې دوام وکړي، څپه البته او وضعیت همداسې وینو، ښایي په دې هېواد کې یو لوی ناورین رامنځته شي.
د کورونا وبا درېمه څپه ور سره بل افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغۍ دښته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووېډ 19 ناروغۍ دښته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی اړ شوي چې تیره شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداری په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي ډېر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. ښاغلی مجروح اندېښنه ښودلی چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمیر په بې ساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیری موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسېږو او پېښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي، بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دي مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یادې دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا ویروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب:
په یوه هفته کې د ګازو د اکسیجن یوه ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسېدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوه تدابیر نه دي پکښې نیول شوي.
خو د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جوهری بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې له عامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
با کمیسون صحت
د روغتیا، بدني روزنې، پوهنې او لوړو زده کړو کمیسونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. روسا دردی چې د کورونا وبا درې مسپا په افغانستان کې پر دې خبره شوه. حکومت د امیر وختیا وزارت په سپارښتنه په شپاړس ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې له ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د امیر وختیا وزارت نن ورځ پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه و. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 20 تنه مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوس مهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي چې له دې شمېر یې 3,043 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د امیر روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
آیا په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله وضعیت دومره خطرناک شوی دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو لپاره ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ وي؟ ناغړي د چا لخوا شوی دی؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریم څپه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله څپه غوندې دویم څپه کې بدبختانه دغه واقعیا ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې دغه خپلواکي مدنین چې مسئول دي د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې مونږ په درستی د درېمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل. اوس په درېمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعیت لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. یا په تېره بیا ښه بېلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد لږ نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه 100 بستره ده. 100 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. دا دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي. او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1800 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوی نستیږي، هغه دستګاوی نست نشولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوي وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي تر څو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له حوالی او دویمې څپې خلاف یو بل شی هم چې اوس اضافه شوی، هغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي، ډېر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو درېمه څپه د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 15 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي تر څو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق مونږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه مونږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین عرضه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي، که ډېر کسان مونږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
ډاکټر اکمل سمسور نن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو هم د کورونا د درېمې څپې د چټک خبرېدا پر موضوع خبرې وکړې. په تیر بیا له دې اړخه چې خلک په څه ډول کولی شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوی وکړي د څو تنو نظرونه به واورو.
اغانیر د جلال آباد د ریسوري د دنیا باندې د کلنې سره تماس کیما. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنیز وطن مراکز خلک او پیښې نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېرې زیاتې دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي تر څو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره په اړیکه کې یم د لغمان. دلته خو بېخي خلک یو عادي شی ګڼي کنه، خو دا عادي مرض نه ده. باید حکومت بند کړو چې حکومت هم پوره پوره حکومت خپله مصروفه ده په خپلو جنګو کې او
مریضان خو تر بس پوری ہم سا گرمی دے
سدام تر پڑی کا ننگرار والد کوٹر سالے پخپلا د پونتون ماسنه مو د غرو کوي لاونی چې دی په دې توګه مراد کوم انو خلکو ته توسعه کو ځکه د لری تر کیسه می کړي دي کې زیاتره تعلیم کټه حقتا ده او خلک په دې خبر مانی پوهږي دا امر دی راځي غړي خپل پخپلا ډیره توسعه خلکو د کو چې دا سي دې مګړې ډیر یو خراب مرض دی. بل دغه خبر خلکو ته کو په کوټه سوالي
دا چې د بیرم ته په غواخت یو په دینو ولایتونو کې د دې کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي. چې لاغې جملې ته د ننګرهار پونتون هم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو ته راغلو او موږ د دې وایروس له امله په کور کې ناسو او موږ د تنوم تکنیشول د چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مرګ ګواښ کیږي او شوی هم دی. ولې دلته نوري صاحب مستوزدات چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم د کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتلل کیږي یا هم په اصطلاح هغه لارښوونې هغه کوم قانون چې باید دغه عملي شي د دې وایروس د خطر له وجې هغه تر اوسه هیڅ عملي کیږي نه. دا چې زه تېره ورځ له کابل څخه راغلم هیچا د ټیرو په خلکو شتون کې ماسک ونه لید فاصله مې ونه لید چې تم رات کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله او کابل خاريان په دې ورستیو کې لوی بلې لوی ستونزې د برېښناله ډېر پرچاوي سره مخامخ دي او هغه هم په دې خاطر چې د برېښنا د ستنو د نړولو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پیژندنې لپاره هڅې تیزې شوې. ډېری د برېښنا دغه ستنې په پروان ولایت کې په دې وروستیو کې نړول شوې دي.
وروسته له هغې چې تېره شپه د قرهباغ په ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا 14 ستنه ویجاړه سوه. د کابل او ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړولو او د برېښنا مزې پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. محمد داود او ذبیح الله د کابل ښار 2 تنه اوسیدونکي
قانون منگلو تا نسپاری دیر استونزی جوړ کړی دی او دیر مونږ مشکلات سره خپل ځان مخکې دی.
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تیرش په کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرې سو. له دې وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په اولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنګل باغ په سیمه کې ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول سوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع د نړۍ د څلور لوی ادارو مشرانو د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بې وزلو هیوادونو لاسنیوی وکړي. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو په یو شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلار برابروي چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کله چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا به په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړي چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي او د وو بډایا صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیکه توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا ژوند رنگونه
د صداقت د کونړ ولایت د صداباد دمکلي اوسیدونکو زدل ته په صداباد خار کې زرن چلوم.
څه وخت نظرن چلی چیرته زده کړې دي؟
بس دا غلط کال او شو چې بس زرن چلوم او سم دلته میز دکړه دنده ته ګرځوم د خار کې.
څنګه مزدوری څنګه ده؟
الحمدلله خدای گزاره کوي. مخکې خو اوس د کارونه زی پښوی دي، دغه دوکان دوه کارونه زی پښوی.
کرونا د وجې نه زی پښوی، جګړو د وجې نه څه چل دي؟
بس خو کرونا د وجې، کرونا خو ډیر بازار نه خراب کړ، کنه له کرونا د وجې بل جګړې دي نو جنگ غوډه روان دي په افغانستان کې. بس
او د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
بس دا درې سو څلور سو کار کوي.
او څومره کسان استه کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي؟ د سپینزل شپارس کسان یو.
نو څوک د غټ وټی شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی اوسېم.
هغه مزرن چلی؟
هو هغه مزرن چلی.
ها په دغه پیسو باندې دواړه غټي د کور گزارم سکی کنه؟
بس یو سنه سه گزاره کیږي خد الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته پیغام سره لري؟
نو هغه ته مې دا پیغام ده چې خپل کارو کی دیاره کی او کار ماردان ته کی نشونه بم خلاصی نشو ته ماشیر چې بم نکي خپل کارو کی خوشاله شو نسنه کیږي. ولې چې زمنګ جنگ زپل یواد ده دلته ورور چې شي دغه ویشه نور نشي غټور چې کارخانه نشبل سنش ته بایزال او 15 روپے غریبي او چینه وکي یا ریډه ولګي مثال تراله او چلے او زرنج ته پیدا کیو موټر شو کی کنه اگزام ته کار زمينه برابر کی.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نورياس نوري له تاسو اجازه غواړم. تاسو را بولم د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله ته.